Amazon. د مازدیګر شپږ بجې دی. د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي. د خبرونې په راپورونو کې به د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د طالبانو د ویاندویانو د څرګندونو او همدارز د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه خبر شي. نور موضوعات هم لرو. قدرمن اوریدونکو د راپورونو له پیل مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې خبرونه وړاندې کوم. طالبان وایي د سولې بین الافغاني خبرې به د طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته د یوې اونۍ په ترڅ کې پیل شي. جرمني او پاکستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو هرکلی کړی او د ایران لویدیز ولایت کرمانشاه نن یوې زلزلې ولړزاوه. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې به د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته د یوې اونۍ په ترڅ کې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د لوی جرګې پریکړه مثبته وبلله، خو ویل چې طالبان له امریکا سره د سولې موافقې ته ژمن دي او د اوربند په اړه بحث د همدې موافقې له مخې په بین الافغاني خبرو کې کیږي. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې د سولې د ټینګښت لپاره د طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی جرګې ته په وینا کې وویل چې د جرګې پریکړه د ملت پریکړه ده او حکومت یې په تطبیقولو مکلف دی. هغه زیاته کړه
هیڅوک له تاسو قدرمند و خویندورون نه طالبان بهتر نه پیزن، خو تاسو بیا هم سول باندې ټینګار وکړه او د سولې لار مو غوره کړه.
د سولې د مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې همداراز ټینګار شوی چې د دې بندیانو له خوشي کېدو سره سم باید له کومې پلمې پرته د مستقیمو خبرو ژر تر ژره پیل یقیني شي. بلخوا جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په پروسه کې د فعال رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارک پوتزل په یوه خبر پاڼه کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک له خپرېدو وروسته خپره شوه، ویلي د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو د فرمان له لاسلیک سره دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. ښاغلی پوتزل ویلي چې له دې خبرو سره په یو وخت کې باید د ټول هیواد په کچه اوربند ټینګ شي. پاکستان هم د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر اشرف غنی پریکړه ستایلې ده او هیله څرګنده کړې چې له دې سره به بین الافغاني خبرې ډیر ژر پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ترمنځ د خبرو د بریا او په هیواد کې د خبرو له لارې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت ملاتړ وکړي. د کابل امنیه قمندانی وایي په کمپنۍ سیمه کې یوې بمي چاودنې دوه ملکي وګړي چې یوه پکې میرمن وه وژلي او 15 امنیتي سرتیري ټپیان کړي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن یکشنبه په یو خبر پانه کې ویلي ماین د کمپنۍ په بازار کې په یوه کراچۍ کې ښودل شوی و او امنیتي ځواکونو کشف کړی و، خو هغه مهال چې د ساحې د کلا بندولو او د ماین د شنډولو هڅه یې کوله وچاودېده. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. نن د جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د غورځولو 15مه کلیزه ده. متحده ایالاتو د 1945 کال د اګوست په 9مه نیټه له غرمې مخکې په 11:02 اټومي بم چې وزن یې 4.5 ټنه و پر دې ښار راوغورځاوه چې له 70 زیات کسان پکې ووژل شول. د ناګاساکی ښار اوسیدونکو په دې مناسبت د یاد غونډو په جوړولو سره د پیښې قربانیانو ته درناوی وکړ او د نړۍ له مشرانو یې غوښتل چې پر اټومي وسلو د محدودیتونو د لګولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. متحده ایالاتو د ناګاساکی له بمبارۍ مخکې درې ورځې مخکې وبخې متحد ایالاتو د ناګاساکی له بمباری درې ورځې مخکې پر هیروشیما ښار هم اټومي بم غزار کړ چې د نړۍ لومړنۍ اټومي حمله وه. د جاپان پر هیروشیما په اټومي حمله کې 140,000 کسان ووژل شول. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د دې هیواد لویدیځ ولایت کرمانشاه ولړزاو. په راپورونو کې راغلي دي چې د زلزلې مرکز د کرمانشاه په ګیلان غرب ولسوالۍ کې و. سمدستي د دې زلزلې له کبله د انساني او مالي تلفاتو په اړه جزئیات نشته. دا وروستی خبر ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت به د 2021 کال د جنوري تر پایه پر ځای پاتې وي. ښاغلی روحانی نن په یو بیان کې چې د ده پر ویبپاڼه خپور شوویلی دي چې په ایران کې له شپږو میاشتو راهیسې دا حالت روان و، نو خلک باید د لږ تر لږه همدومره نور وخت لپاره هم چمتووالی ولري. هغه زیاته کړه چې د اوس لپاره د صحي محدودیتونو د لرې کولو پلان نشته. د ایران حکومت دوه میاشتې مخکې د ځینو محدودیتونو لرې کول پیل کړل چې په نتیجه کې یې ډیری خلکو د دې وبا د مخنیوي لپاره وضع شویو مقرراتو ته ډیره پاملرنه ونه کړه. په ایران کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 3,20,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مننه تکل صاحب چې خبرونه مو پایلم کړه او خبرونه مو اوریدونکو ته واورول. دوستانو دا خبرونه تاسو کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې پیدا کړئ. افغان ولسمشر وایي نن به د 400 طالب بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مشورتي لویې جرګې په خپله درېیمه ورځ له ولسمشر وغوښتل دغه بندیان دې خوشي کړي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
دا مشورتي لوی جرګي پریکړلیک جزئیات در سره شریکو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو هغه چارواکو لکه د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشر عبدالله څرګندونه چې نن یې د مشورتي لوی جرګي په وروستۍ ورځ غونډې ته وکړي در سره شریکو. ولسمشر غنی په دې غونډه کې وویل چې د جرګي غوښتنې به ومني.
زبنن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نو سي لاسلیک کړم.
همدارنګ به نور ریپورتونه هم ولرو. دا به هم واوري چې وسلوالو طالبانو هم ځینو رسنیو سره په خبرو کې د جرګې د پریکړو په اړه عکس العمل ښودلی. پاکستان هم د جرګې د پریکړو هرکلی کړی. د خبرونې په دوام کې دا هم لرو. نور ریپورتونه هم در سره شریکول مکسر اوسي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نن به د 400 طالب بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړي. اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پایت رسیدو په ورځ وویل چې د اسد په 28مه نیټه به یو شمېر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم آزاد کړي چې د ځینو سرغړاویو له کبله د دولت په بند کې دي. فیروزا عزیزی له کابل تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 400 پاتې طالب بندیان به آزاد کړي. خغلی غنی وویل د دغ بندیانو د آزادیدو حکم د جرګې د غړو د پریکړې له مخې لاسلیک کوي.
زه به نن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نو سي لاسلیک کوم، ځکه یې ما له صلاحیته دا وکړم. اوس تاسې په اجماع باندې او تاسې د اخلاقي فیصلې باندې به زه به د دې 400 بندیانو د خوشي کولو حکم امضا کړم او دوی به خوشي.
ولسمشر غنی وویل یو شمیر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په خبره یې له 15 کلونو په کمه موده بند محکوم وي، د اسد میاشتې په 28مه نیټه چې د هیواد د خپلواکۍ لورځې سره برابر هم ده آزاد کړي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له سولې پرته د هیواد د ثبات او سوکالۍ لپاره بل لار نشته. ولسمشر غنی زیاته کړه افغانان طالبان د دې ټولنې د یو واقعیت په توګه مني، خو په خبره یې اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د سولې په اړه د افغانانو یووالی مني او کنه. نوموړي یو ځل بیا په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ او ویې ویل طالبان باید وښیي چې له اوربند څخه نه ویریږي. د سولې مشورتي لوی جرګې د اختتامیې په غونډه کې مخکاني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. نوموړي پر طالبانو د جګړې د پای ته رسولو غږ وکړ.
پر طالبانو غږ کوم، هغوی ته مخکې هم د ورونو خطاب کړی و چې جګړه بنده کړئ، جنگ ته دوام مه ورکوئ. نن د افغانستان جرګې درته زمینه برابره کړه، مذاکرات پیل کړئ چې وروري او دوستي مو وشي. راشئ خپلې خاورې ته او له خپل ولس سره یو ځای ژوند وکړئ.
ښاغلي کرزي هیله مندي وښوده چې که سوله راسي په افغانستان کې به ډېرې زیربنایي پروژې پلي، بېوزلي به کمه او د تلپاتې ثبات لپاره به زمینه برابره سي. افغان حکومت دا درې ورځنۍ مشورتي لویه جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه رابللې وه چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولي. حکومت وړاندې ویلي و چې دا شمېر طالب بندیان په قتل، انسان تښتونې، فساد او یو شمېر نورو لویو جرمونو محکوم دي چې افغان ولسمشر یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیتي کمیسیون مشر او د افغانستان لوی درستیز یاسین زیابیا د جرګې د پای ته رسیدو پر مهال رسنیو ته وویل طالبان او یو شمېر داعشیان نیولي چې غوښتل یې د لوی جرګې په خیمه حمله وکړي.
دوستانو و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نن به د 400 طالب بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای ته رسیدو په مراسمو کې په دې اړه وینا وکړه. د سولې مشورتي لوی جرګه چې د جمعې په ورځ په کابل کې پیل شوې وه نن پای ته ورسېده. دی جرګې یو پریکړه لیک صادر کړ چې پکې مهمه غوښتنه د همدې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وه چې د مخاطر دی حکومت له خوشي کولو ډډه کړې وه. په دې اعلامیه کې نور جزئیات څه دي له اکرام الله اکرام نه اورو.
د جرګې له 3000 ډیرو ګډونوالو پریکړه وکړه چې افغان حکومت باید هغه 400 طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولي. د جرګې منشی رفیع الله حیدری په پښتو ژبه د دغه جرګې پریکړه لیک ولوست او ټینګار یې وکړ چې که په یادو بندیانو کې بهرني وګړي موجود وي باید له اړوند هیواد څخه د تضمین اخیستلو په صورت کې مربوط هیواد ته وسپارل شي. په پریکړه لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې باید د یادو طالب بندیانو په اړه ډاډ ترلاسه شي چې بیرته به د جګړې لیکو ته نستنیږي.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي. باید ډاډ ترلاسه شي چې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره سم مستقیم مذاکرات له کومې بهانې پرته ژر تر ژره پیل کیږي.
د بندیانو له خوشي کولو وروسته اوربند د جګړې لخکیلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د ودرولو غوښتنه د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی او د علماو رول او د غشان د تیرو دوو لسیزو لاسترړونو ساتل د جرګې د غړو نوري سپارښتنه وي. د دې تر اڅنګ د جرګې غړو په پریکړه لیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب هم ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې باید ټول هغه امنیتي سرتیري چې په ملي خیانت تورن نه وي او له طالبانو سره د اړیکو په تور بندیان شوي وي له افغان زندانونو آزاد شي.
جرګه له طالبانو څخه هم غواړي چې د دولت د ټولو ملکي او نظامي بندیانو په وړاندې خپل مکلفیت ادا او بندیان د ژر تر ژره خوشي کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي ټینګار کوي چې خځې باید له خپل حقوقي او سیاسي موقف برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغنده رول ولري.
د جرګې غړو دغه شان په یو دریمګړي اسلامي بې پرې هیواد کې د مذاکراتو د پیل غوښتنه هم کوله. دغه شان یې د اسلامي هیوادونو او اسلامي همکاري او سازمان او ګاونډیو هیوادونو هیله درلوده چې له افغانانو سره د سولې ټینګښت کې مرسته وکړي. په پریکړه لیک کې د ملي مصالحې پالي شورا کې د ملي مشارکت په اساس شفافیت او د دې شورا لپاره د ولایتي څانګو جوړېدل، د سولې له پروسې د ولس وخت پر وخت خبرول، له نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه، د سولې په خبرو کې د جمهوریت ساتل، د ښځو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقونو دفاع او دغه شان له طالبانو د ټولنیز نظم او زیربناو ته پام کولو غوښتنې هم په پریکړه لیک کې ځای شوې دي.
اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. د کابل په سټوډیو کې د وسلوالو طالبانو په اړه ځینې غوښتنې په دغه پریکړه لیک کې شته، د اوربن غوښتنه او همدارنګه نورې غوښتنې. له ده به واورو چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د مشورتي لوی جرګې د نننۍ پریکړه لیک په اړه څه عکس العمل ښودلی او که نه، او همدارنګه نور عکس العملونه څه دي؟ اکرام مهرباني.
ان سب که څه هم وړاندې طالبانو د جرګې سره مخالفت ښودلې، خو تازه د طالبانو د سیاسي دفتر چې په قطر کې دی د ویان سهیل شاهین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې د جرګې پریکړه یو ښه او مثبت قدم دی، او د بین الافغاني خبرو پایل هغه به د دوهې چې په امریکا سره د دوی تړون دی هغه خپل ځای دی، او دغه تړون ته دوی ژمن دي، او د دې تړون له مخې به اوربن چې د هغه موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو کې به په بحث کیږي، دغه شانې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل کېدو په اړه باندې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته به د دغه خبرو د پیل اټکل په یو ونه کې کېدلی شي. که هم افغان حکومت درې ورځې یادې کړې وي، افغان ولسمشر د جرګې په ورځو کې او دغه شان د جرګې رئیس عبدالله عبدالله ویل کې چرته د 400 بندیان خوشی شي، نو په درې ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې تر څنګ ان صاحب جرمني هم دغه جرګې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارک پودزل په یو البته مارک پودزل په یو خبر پانه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک لخبریدو نه وروسته دغه خبر پانه خبره شوه، د 400 طالب بندیانو د خوش کېدو د فرمان لاسلیک کېدو پاړه باندې ویلي دي چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. دغه شان نوموړي ویلي دي چې لدی خبرو سره به په یو وخت کې باید په ټول هیواد په کچه باندې اوربن ټینګ شي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان د لوی جرګې د هغه سپارښتنو هرکلی کوي چې پکې 400 طالب بندیان د خوشی کېدو سپارښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې هیله ښودل شوې ده چې دا ګام به عملي شي، او د دې ګام په عملي کېدو سره به بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. دغه شان په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې له افغان سیاستوالو باندې غږ شوی دی چې له دې تاریخي فرصت نه په ګټې اخیستنې د بین الافغاني خبرو ری باید تر غنده کار وشي، تر څو افغانستان یو پراخ بنسټ او ټول شموله هواری ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې نه هم غوښتنه شوې ده چې باید د افغانانو ترمنځ د خبرو د بریا او په افغانستان کې د خبرو لالارې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت ملاتړ وکړي. د هیواد لخپل اړخه هم ډاډ ورکړی دی چې د افغان د سولې پروسې او د غشن بین الافغاني خبرو اترو پر مخ بیولو کې به مرسته وکړي. هو ان سی عبدالطه په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان او ګڼ سیاستوال په دې برخه کې د پاکستان رول کڅ هم دوی مهم بولي، خو د دغه هیواد نیت ته د شک په سترګه باندې ګوري. نن موږ د پخوانی افغان وزیر سره او ځینو چارواکو سره چې مرکې درلودي، په ځانګړي ډول کریم خورم سره چې په مخکنیو حکومتونو کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر و، د ویلي چې دا هیواد ژمنې کړي دي خو تر اوسه پورې د افغانستان په برخه کې راغنده رول نه دی درلودلی، نه دی لوبولی، او یو ډول دوه مخیتوب یې کړی. افغان حکومت هم ډېره مننه.
مننه اکرام الله اکرام، متاسفانه چې وخت را باندې را کم شو. له تاسو مننه کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون را سره همدا اوس په تماس کې دی. پښتون صاحب، د افغانستان روانې سیاسي چارې څاري، ستړی مشي خبرونې ته ښاغلی پښتون. اوس خو داسې ښکاري چې طالبانو حکومت ترمنځ چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې هغه کوم ظاهري خنډ و هغه په لری کېدو ښکاري. طالبانو د خپلو 400 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. مشورتي لوی جرګې له حکومت نه وغوښتل چې دا د خوشي کړي. او ولسمشر غنی هم وویل چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته درناوی کوي. فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه لري شو او بین الافغاني خبرې زر پیلېدونکي دي؟
اول تاسو ته مننه تاسو اوریدونکو ته درته کوم سلامونه. په مجموع کې کوم څه چې د برلین جامع او د دوحې ترمنځ امضاسي و د فبروري په 19 تقریبا تر ډیره ځای پورې متحده ایالاتو او د افغان حکومت د هغه په چارو کې کته هم ځان راغلی دي، لیکن تر ډیره ځای پورې هغه تعهدات چې دوی سره کړي وو هغه تقریبا خپل حد ته رسولي دي. متاسفانه کوم څه چې د طالبانو سره په تعهدات کې سي وو که موږ هغه مسایل په نظر کې ونیسو چې مثلا یو د اساسي نظریات څخه د خشونت کمول او د بیمي توریزم نه موجودیت د دوی په صفونو کې وه. په تعصب سره زه وایم چې خشونت هم نشو کم او د بیمي توریزم بعضې اشخاص وختن په وختن د افغانستان په جنګو کې راپورېږي. دا معنا ده چې دوی د تعهداتو کاملا پابندي نه ده کړې. که موږ دا د دوی درې مسایل په نظر کې ونیسو، د حکومت طرف چې کوم بندیان یې لستوي دي او دا د نن هغه 400 مهم بندیان چې حق العبدې په غوپسي حسابل شوی وه، نو هغوی هم د لوی جرګې په پرېکړه کې لاکړله یا فیصله یې وکړله. اوس هم افغانان په مجموع کې سیاسیون بازي او افغانان و دې مسلې ته په شک په سترګه په دې خاطر ګوري چون طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې د کومو تعهداتو باندې امضا کړې وه په هغه په کامل ډول باندې عمل نه دی کړی. د بلې خوا څخه ملکونه په
ما غوښتل چې له تاسو دا وپوښتم، په دغه جرګه کې د طالبان نه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه هم شوې، بلکې په بشپړ توګه ترې د اوربند غوښتنه شوې ده او نورې ډېرې غوښتنې هم ترې شوې. وسلوالو طالبانو په لومړي سر کې د دې جرګې سره مخالفت ښودلی او خو د نننیو پرېکړو په اړه یې کوم عکس العمل چې تر اوسه رسنیو کې راغلی هغه نرم دی. مثلا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې دغه پرېکړې یو ښه اقدام دی، مثبت قدم دی. البته اسوشیتد پریس خبري اژانس د لخوا یې دام ویلي دي چې دوی به د بندیانو له خوشی کېدو وروسته په یوه اونۍ کې خبري پیل کړي. خو د اوربند په اړه بیا خپل پخوانی خبره تکرار کړي چې په اوربند به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. د تاسو فکر باندې وسلوال طالبان ولی دغه د تاوتریخوالي د کمولو اورکم یا اوربند مسله څه خل چې په کار د نامه لیکي د اخوې ګټه دي کې څه ده؟
د دوی ګټه په موجوده کساسو په یاد وي د فبروري د 19 په جلسه کې د امریکایانو سره دغه وزر مخته کړی وو. دغه مابعد هم دا دلیل دوی وایي که موږ اوربند وکړو او اوربند اوږدمهاله وي زموږ جنګیالي د جنګ نه میدانه تښتي، بیا جنګ نه کوي. یو دلیل د دوی د اوربند نه عملي کول همدغه دی. خو په مجموع کې د دوی سره د اورکم خبره سوې ده. متاسفانه چې دوی اورکم هم دغه نه دی عملي کړی او برعکس د نورو کلو په مقایسه اورکم څو چنده کړی دی چې موږ عملا نه پخوا به جنګ د تاریاکو د نیش نه بعد شروع کې دی د طالبانو په خطوطو کې. خو سږ کال اني د ژبې په اخر کې جنګ شروع شو او تر اوسه پورې ادامه لري.
ښاغلی پښتون، دا راته ووایي چې اوس بین الافغاني خبرو باندې دوی حواله ورکوي چې په بین الافغاني خبرو کې به په اورکم فیصله کوو یا خبرې کوو. دغه په جرګه کې چې څومره کسان راټول شي و ټول هغه افغانان و چې واقعا د جګړې درد لیدلې دي او دوی چې دغه د 400 بندیانو د خوشی کېدو سپارښتنه وکړه، خای ډیر په دې هیله چې دغه سپارښتنه به په افغانستان کې اوربند ته او بل اخره دایمي سولې ته لار هوار کړي. د ما دقیقه پښتنه دا ده چې تاسو د بین الافغاني خبرو په لومړي پړاو کې څومره هیله مند دي چې په همدې لومړي پړاوونو کې چې پایل شي یو اونۍ دوه اونۍ وروسته یا په څو ورځو کې په اوربند باندې به افغانان موافقه وکړي شي؟
متاسفانه چې په عمومي سطح ذهنیت په کابل کې یا په افغانستان کې داسې دی چې طالبان په خپلو کړو کې که د پخوا د خبرو کرونولوژي په نظر کې ونیسو دوی په خپلو تعهداتو کې همیشه شاته راغلي دي. خو که دا ځل د بینلمللي جامعې د فشار په خاطر خاصتا زموږ د همسایه ملک پاکستان په فشار او په کوشش سره دوی وتوانېږي چې د بین الافغاني خبرو په جریان او په شروع کې د بین الافغاني خبرو دوی د اوربند یا اورکم مثلا مابین ته کې او په هغو الفاظو کې عمل به وکړي. دا به واقعا موږ افغانان په یو ډېر غټ نیک فال ونیسو، لیکن افغانان ډېر خوشبینه نه دي متاسفانه. وجه مسلیت
ډیره زیاته مننه کوم خالد پختون له تاسو نه دوستانو په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو په خانه استاد خالد پختون وو چې له موږ سره د نننۍ جرګې مشورتي لوی جرګې په پریکړو او همدارنګه د طالبانو د عکس العمل په اړه خپل نظر څرګندو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشورتي لویه جرګه کې د ولسی جرګې لغړی روشن بلقیس سره فزیکی چلند واغنده. ښاغلی غنی د جرګې په اختتامیه وینا کې دغه وویل دغه موضوع باید قضایي بنسټونه وڅېړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې چې خان محمد سیند وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د مشورتي لوی جرګې د پایل په مراسمو کې د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن اعتراض وکړ او له فزیکي چلند سره مخ شوه، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې پر مرمن روشن حمله کوونکي به قضایي تعقیب شي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې پر مرمن روشن برید وغنده.
د جرګې په داخل کې موږ آداب لرو، لوړ اسلامي آداب. له بده مرغه یوې جلې دغه ارزښت تر پښو لاندې کړ، زموږ په خور بلقیس روشن باندې حمله وکړه. په سختو ټکو دغه عمل غندم. د بلقیس خور بزرګي ستایم. څوک چې د افغانستان د لوی جرګې احترام نه کوي، عدلي او قضایي تعقیب حتمي دی.
کله چې ولسمشر غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، مرمن بلقیس لزای پورته شو او ویل چې طالبانو ته باید باج ورنکړل شي او یو شعار هم لزانه سره پورته کړ. لدی ورسته په ټولنیزو شبکو کې داسې انځورونه خپاره شول چې پکې ښکاري مرمن روشن د یوې بلې مرمنې لخوا په ځمکه راغورځول کېږي. له دې وروسته د جرګې مشر عبدالله عبدالله له بلقیس روشن نه بخنه وغوښته او په دې اړه یې په څېړنو تاکید وکړ. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې پر مرمن روشن برید کوونکي شکیبا صافی نومیږي، او د اداري پلاوی او د حکومتي لورې په خبرو کې پریکړه وشوه چې نوموړی به سارنوالۍ ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز:
تیره ورځ دغه میرمن چې د پارلمان موقت کارمند هم ده ولسی جرګې ته راغلې وه. تر اوسه په رسمي توګه د ولسی جرګې له لوري دا مسله سرانوالۍ ته نه ده راجع شوې. په دې برخه کې جرګه د میرمن روشن ځواب ته په تمه ده.
میرمن روشن هم د دې موضوع د څېړنې غوښتنه کوي.
ښه ده، په څېړنو کې روښانه کیږي. له هغې پرته فکر کوم دا یو نمایش دی. تر اوسه ما هغه جلی هم نه دی لیدلی.
مرمن روشن وای تیره ورځ د ولسی جرګې اداري پلاوی خپل پریکړه کړې چې د تالار مسؤل باقر کاظمی او شکیبا صافی لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي. په همدې حال کې دولتي سرچینې تاییدوي چې شکیبا صافی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د سیاسي او مدني بنسټونو د ریاست سلاکار ده.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی. زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو خبريږي او د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه همدارنګه په انټرنیټ کې هم کتل شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو نن د افغانستان مشورتي لوی جرګې دریم ورځ وه. په دې جرګه کې دی جرګی ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې له افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې هغه څلور سوه طالب بندیان دي خوشي کړي چې د مخاطر دی حکومت له خوشي کولو ډډه کړې وه. ویلي و چې دا د ولسمشر له صلاحیت پورته دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ومنله چې دغه بندیان به خوشي کوي او نن به په دې اړه باندې تړون لاسلیک کوي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې دا موضوع تعقیبوو، څارو به او تاسو سره به معلومات شریکوو که په دې برخه کې